アラサーメンラジオ。
د سحر و بچی دی السلام علیکم زه رضوان مرادم او په دې هیله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته راغلم نن پنځشنبه د 1409 تم لمریز کال د اسد یو شتمنېټه ده چې د 2010 میلادي کال د اگست له 12 سره برابر ده په دې نیم سات خبرونه کې د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو ریپورټونه اوریدلای شئ خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ د متحده ایالاتو پوځي مشران توقع لري چې پراتونکو څلورو میاشتو کې به د افغانستان د قندار ولایت شاوخوا لوی جګړې وشي خو وایي چې په دې سیمه کې به روانې پوځي هلې ځلې کومه لویه نتیجه ونه لري برطانیا وایي په افغانستان کې د خپل هوایي ځواک د بیاوړه کولو په خاطر دوه نورې ټورنیډو ډوله جیټ الوتکې استوي برطانوي چارواکي وایي دا ګام د ځکنیو انګلیسي سرتیرو د عملیاتو د ملاتړ لپاره اخیستل کیږي ملګری ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو لپاره د 460 میلیونو ډالر غوښتنه وکړه د دغه سازمان د بشري مرستو مسؤلان وایي په پاکستان کې دا مهال میلیونونه سیلاب ځپلي چې ماشومان هم پکې شامل دي د بقا لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري د امریکا متحده ایالاتو ویلي دی مخکې چې د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منع کولو لپاره بل اقدام وکړي پر دغه هیواد د لګول شوو بندیزونو اغېز ته نور وخت ورکوي دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاحکار کړي دي او په ګوانتانامو کې وی پوځي محکمې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په خوانی اشپس او ډریور په 14 کال بند محکوم کړ خو ریپورتونه وایي چې د پټې موافقې لمخې به ابراهیم القوسی له دې مودې لږ وخت په زندان کې تیر کړي تاسو له ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اورئ د امریکا پوځي مشران توقع لري چې پراتونکو څلورو میاشتو کې به د کندهار شاوخوا سیمو کې سخت جنگونه دوام وکړي او په سیمه کې به روانې پوځي هلې ځلې سږ کال کومه لویه نتیجه ونه لري سلطان محمد سرور د اسوسییټ پریس خبري اژانس رپورټ په استناد د موضوع تفصیل لري
په واشنگتن کې د امریکا د دفاع د وزارت یو لوی پوځي چارواکي اټکل وکړ چې د روژې له میاشتې وروسته به د کندهار په شمال او لویدیځ کې درنې نښتې پیل شي د وویل د ځانګړو عملیاتو ځواکونه چې د طالب مشرانو په نیولو یا وژلو ګمارل شوي دوی به په دغو نښتو کې لویه ونډه ولري دغه پوځي چارواکي چې خپل نوم یې څرګند نه کړ پرون خبریالانو ته د کندهار د وضعیت په اړه وغږېده د ناتو تړون ګڼ نور هیوادونه هم په افغانستان کې عسکر لري چې د افغانستان جګړه به په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د دغو هیوادونو د مشرانو د غونډې لویه موضوع وي د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورټ زیاتوي د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو امریکا او متحدین باید د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په جنگ کې بریاوې ترلاسه کړي او که نوي نو په خپلو هیوادونو کې به د جنگ ملاتړ له لاسه ورکړي امریکایي پوځیان ټینګار کوي چې په جنگ کې پرمختګ حتمي دی خو د امریکا خلک باید د چټکو نتایجو تمه ونه لري په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پیټریوس چې یوازې څو اونۍ کېږي دا مسؤلیت په غاړه اخیستی دی به روانه اونۍ له امریکایي ولسه وغواړي چې د افغانستان د جنگ نتایجو ته لږ صبر او حوصله وکړي دای به له امریکایي تلویزیونونو سره په مرکو کې څرګنده کړي چې د افغانستان جنگ ضروري دی او د امریکا نوې ستراتیژي خپل مؤثریت ثابتوي جنرال پیټریوس با افغانستان ته د نورو پوځیانو د لګلو غوښتنه ونه کړي خو په افغانستان کې د پوځي هلو ځلو لپاره د لا زیات وخت او مودې د ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړي دي د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې جنرال پیټریوس چې د جنرال ستنلی مکریستال په ځای مقرر شوی په دې پوهیږي چې یو شمیر امریکایي پوځیان به د راتلونکي کال په نیمایي کې له افغانستان ستنه شي جنرال پیټریوس دفاع وزیر رابرټ ګیټس او نور پوځي مشران غواړي خلک دې ته آماده کړي چې کال ته به په پیل کې یو لږ شمیر پوځیان هیواد ته ستنه شي د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورټ وایي سره له دې چې دفاع وزیر رابرټ ګیټس یو میاشت مخکې وویل چې افغان ځواکونه به د روان کال تر پایه د یو شمیر سیمو امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي خو امریکایي او اروپایي ډیپلوماتان وایي چې د مسؤلیت سپارل به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري افغان چارواکي وایي د ملي اردو د سرتیرو شمیر له ټاکلي ضرب الاجل څخه څلور میاشتې مخکې یو لکو څلور دېرش زرو ته رسېدلی دی. که څه هم هدف دا دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه د ملي اردو د سرتیرو شمیر یو لکو اویا زرو ته لوړ شي، خو د ملي دفاع وزارت وایي یو لکو څلور دېرش زره سرتیرو ته د ملي اردو د شمیر رسول د روان کال له اکتوبر تر میاشتې پورې په پلان کې و. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې امنیتي حالت ورځ تر ورځې خرابیږي، د افغانستان د ملي اردو لیکو ته د یو سلو څلور دېرش زره سرتیرو د استخدام پلان له ټاکلې نیټې څلور میاشتې مخکې بشپړ شوی دی. د امریکا او نورو لویدیځو متحدانو د میلیونونو ډالرو لګښتونو اصلي هدف دا دی چې د ملي اردو شمیره له یو لکو اویا زرو واوړي، خو د دې شمیرې لپاره ضرب الاجل د بل میلادي کال پای ټاکل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
اگر د ریکټر بدیم که مو چهار ماه قبل از وخت تمیسته بدیم که مو
که دقیق وایو موږ وکولای شو له ټاکلې نیټې څلور میاشتې مخکې د یو سلو څلور دېرش زره سرتیرو شمیره چې د اکتوبر تر میاشتې باید روزنه ورکړل شوې وای بشپړ کړو. د دې دلیل دا دی چې خلک ډیر لیوال دي چې له ملي اردو سره یو ځای شي. په تیره دا تصور هم شته چې څومره چې ملي اردو زر پیاوړی شي هومره زر به د بهرنیو ځواکونو ځای ونیسي، څو د هیواد د امنیت مسؤلیت افغانان په خپله غاړه واخلي.
د ښاغلي عظیمي په وینا د بل کال تر پایه وروسته له دې چې د یو لکو یو اویا زره سرتیرو د استخدام پلان بشپړ شي، په پام کې ده چې د ملي اردو شمیره دوه لکو څلوېښتو زرو ته لوړه شي. د وویل د ملي اردو د سرتیرو د ترینینګ او روزنې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه په زیات شمیر بهرني او کورني ترینران شته، خو ده د وسلې وسایلو او تجهیزاتو پر کمښت اندېښنه وښوده. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د 2014 کال تر پایه په یوازې ځان په هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت له نړیوالې ټولنې سره منلی، د دفاع وزارت ویاند وایي د زغروالو او هوایي ځواکونو په څیر د ملي اردو په ډیرو مهمو برخو کې تر اوسه یا هیڅ اقدام نه دی شوی او یا ډیر کم څه شوی دی. خو د ملي دفاع وزارت ویاند هیله څرګنده کړه چې له نړیوالې ټولنې او په تیره له امریکا سره د ګډې همکارۍ په مرسته به په دې برخو کې هم پرمختګ وشي.
د احمد تکل پر رپورټ کې مولیدل چاوان چارواکی وای د ملي اردو د سرتیرو شمیر له ټاکلي ضرب الاجل څخه څلور میاشتې مخکې یو لکو څلور دېرش زرو ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د کابل په نړیوال کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو پر اساس به افغان ځواکونه تر راتلونکو څلور کلونو پورې وتوانېږي چې په خپل سر د خپل هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو سهرنی خبری مجله ته غواګیاست. د خوځو په چارو کې د امریکا نړیواله سفیر چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی د وایي د هیواد په روانو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې د افغان میرمنو ونډه د پام وړ ده، خو د دې ترڅنګ اوس هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د میرمن چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو خبري ناستې ته څرګندونې کولې وویل چې له جمهور رئیس کرزي او نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو سره یې کتلي او د افغان میرمنو ستونزې ورسره شریکې کړي. تفصیل خان محمد سیند په رپورټ کې.
د خزو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ پوړ چارواکه وایي چې په وروستیو څه باندې اته کلونو کې د افغان میرمنو د ستونزو حل ته افغان دولت او یو شمیر بهرنیو موسسو د پام وړ کارونه ترسره کړي دي، خو د دوی د ستونزو حل ته بسیان نه دي او په کار ده چې په دې لاره کې لا جدي او اغیزمن ګامونه پورته شي. د خزو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله سفیره میلانی ویرویر چې د افغان میرمنو پر وضعیت د پوهېدو په مقصد کابل ته راغلې ده وایي
موږ د افغانستان د دولت له مخالفینو سره د سولې د موضوع پر اهمیت خبرې وکړې. ما احساس کړه چې جمهور رئیس کرزي دې ته پوره توجه کړې ده. زه او د افغانستان ښځې هیله مند یو چې دا بهیر شفاف او د ښځو ونډه او حقوق پکې له پامه ونه غورځول شي.
میلانی وویل له جمهور رئیس سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د امنیت لپاره د ښځو د ګډون پر موضوع هم خبرې کړې وې. میلانی د سه شنبه په ورځ مخکې له دې چې له جمهور رئیس سره وویني، له یو شمېر افغان مېرمنو سره هم کتلي او د هغوی ستونزې او غوښتنې اورېدلې دي. دا وایي د افغان مېرمنو په وړاندې زور زیاتی تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې هکله د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې افغان مېرمنې اوس مهال د هېواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې د پام وړ برخه لري. خو د افغانستان د ښځو د حقونو له فعالینو څخه سوریا سوبرنګ وایي:
د لندن په کانفرنس کې څو ښځې وې. موږ د مدني ټولنې دوه درې ښځې په سختۍ ورولېږلې. د سولې په جرګه کې یې شلو ښځو ته ونډه ورکړې وه. په دې مو هم لانجې وکړې. په نور دولتي ادارو کې هم د ښځو برخه لږه ده. ښځې د جنګ قرباني دي او ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي.
د ښځو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله سفیره په داسې حال کې د افغان مېرمنو پر وضعیت ځان پوهوي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د کابل، ننګرهار، جوزجان، بلخ، کاپیسا او کندهار په ولایتونو کې له پخوا څخه زیات شوی دی.
د پکتیا ولایت په جنخیلو او څمکنیو ولسوالیو اړوندو سیمو کې یو ناپیژندل شوی ناروغي خپره شوې چې یو شمېر مرمنې او ماشومان یې وژلي او ځینې نورې پرې اخته دي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد نادر نوري وایي دوی دواړو ولسوالیو ته روغتیایي ډلې استولې څو هغه سیمې له نږدې وګوري چې دا ناروغي پکې خپره شوې ده. امیر بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیا دی ولیوان روح الله سمنوایی نه پیژندل شوی ساری ناروغی د دی ولایت د جانخیل او څمکنیو په ولسوالۍ کې دوی مېرمنې او پنځه ماشومان وژلي او درې نور پرې اخته شوي چې د درملنې لپاره مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي. د ول دا ساری ناروغي د یادو ولسوالیو په هغو لرې پرتو سیمو کې خپره شوي چې د وروستیو زورورو سیلابونو له کبله سخت زیانمنې شوي او اوسېدونکي هم روغتیایي اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري. د زیاته کړه د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد نادر نوري د څمکنیو جانخیلو ولسوالیو په ځینې لرې پرتو کلیو بانډو کې د دې وژونکي ساري ناروغۍ د خپرېدو خبره ومنله او زیاته یې کړه چې یادو سیمو ته د دوی روغتیایي ټیمونه رسېدلي، د ناروغانو د وینې نمونې یا سمپلونه اخیستل شوي او د تشخیص لپاره د عامې روغتیا وزارت ته استول شوي دي. دا زیاته کړه د څمکنیو او جانخیلو ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه لرې پرتې غرنۍ سیمې دي چې اوسېدونکي د وروستیو درنو سیلابونو له کبله سخت زیانمن شوي دي. په یادو ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو نه یوازې ځمکې، کورونه، ښوونځي او کلینیکونه ویجاړ کړي، بلکې د پاکو اوبو ویالې، چینې او کاریزونه یې هم له منځه وړي دي.
و امریدل چې د پکتیا په یو شمېر سیمو کې یو ناروغي خپره شوې ده چې هلته یو شمېر مېرمنې او ماشومان وژل دي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خپرونو کې نور مطالبه او د صحي چارو له کارپوهانو سره څرګندونه هم اوریدلی شئ. په بل خولت کې د کوچانو د ستونزو د اواري او هغوی ته د اسانتیاو د برابرولو په مقصد د کوچانو په نوم یو نوې اداره جوړه شوه. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتونی په اړه بشپړ حال راکوي.
په بلخ ولایت کې د میلیونو افغانیو په لګښت د کوچان د لوی مدیریت ودانۍ ګټه اخیستلو ته وسپارل شوه. د بلخ ولایت د کوچانو د چارو د سمون د لوی مدیریت مرستیال محبوب شاه وایي چې په نه سوه متر مربع دولتي ځمکه کې څه د پاسه د پنځه میلیونو افغانیو په لګښت د دولت د پراختیایي بودیجې څخه په پولیس ډول د دغه ادارې د ودانۍ دولس خونې په اساسي او پاخر ډول د یوه کورني ساختماني شرکت د ملبلاد په نامه کارونه بشپړ او ګټه اخیستلو ته وسپارل شوه. د بلخ ولایت د کوچانو د لوی مدیریت مرستیال محبوب شاه د دغه ادارې د ودانۍ جوړول د کوچونو د ستونزو په اورولو کې ډېر ګټور غني.
مونږ خو مخ کې ډېر ستونزو سره مخامخ و. دا خو یو نوې ایجاد شوې اداره وه په سطح د مملکت چې په دوران د حکومت د خپل غاید کرجي کې چې دا اداره ایجاد شوه او بالاخره مونږ ډېر په مشکلاتو سره مواجه وو. تعمیر هم نه درلوده. بیا ګټه دا ده چې سابق به که مونږ یو معویلینه کډه کوله بلې حویلي ته به تللو، هغه کوچان به سرګردانه لالوانه به ګرځېدل، دا اداره به خپله پیدا کوی نشوه. دوست دا ګټه ده چې ځای په ځای شو، ټول ځای معلوم ده، اوس کوچان کوی شي په سهولت سره خپل ادارې ته مراجعه کوی شي.
د بلخ ولایت د کوچانو د لوی مدیریت د ودانۍ ساختماني چارې په ولایتي چارواکو پورې تړلې یوه ساختماني شرکت لخوا پرمخ وړل شوی دي چې ګټې ته د سپارلو په جوړو شویو مراسمو کې د ساختماني چارو کارپوهانو یې ترسره شوي کارونه د نیمګړتیاوو ډک وبلل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د هرات اوسیدونکو د روشې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الدین سانګزی په دې باب د هرات یو شمیر خاریان غږولې او د هغوی د څرګندونو په بنسټ رپورټ را لګولې.
زدا وسمال د هرات نوی خار سیمه کې چیرته چې دکانونه له خوراکي موادو مال عمل دي، مګر 15 کلن علي محمد چې د درمل یو کڅوړه هم ورسره ده څو دکانونه څخه نه هیله راوګرځیده. ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل اوړه او غوړي د قیمتې په وجه نشه اخیستلای. دلته هرات ولایت څخه د دغه ولایت په 15 ګونه ولسوالیو سربیره د غور او بادغیس ولایت خلک هم د ضرورت وړ توکي پیری. هر تن سره چې ازادي راډیو خبرې وکړي قیمتونو څخه سر ټکوي.
اسمانو محمد دی روژه راغی لا دو ورځې رئیس څنګه چې زه ګورم په بازار کې بالکل ټول خوراکي ټوکې قیمت شوی دی. دغه قیمتي زه فکر کوم چې ډیر تحصیل اغیزه لري د خلکو په ژوند باندې او دولت باید یو جدي اقدام راونیسي چې مقصد د خلک مړه کیږي.
خلکو د حکومت نه پاملرنې څخه په شکایت هاټۍ ول ملامت کنر چې د وګړو مجبوریت څخه په ګټه پورته کول وي بازار لوړ کړل. خو د نوي ښار عیدګاه واټي واټۍ ول غلام حضرت منصوري بیا د نرخونو لوړوالي ملامتي په لویو سوداګرو واچوله.
تجارت اگه به خال بی اندازه قیمت فروشی میکنم، هر روغن یک دلار و 20 سنت بالا بردم، شکر 5 دلار 4 دلار بالا بردم، مجبورم مردم ضرورت دارن که بخرم دیگه چاره هم ندارم.
دی وای سوداګرو له فرصت څخه په استفاده د روژې را رسیدو سره نرخونه لوړ کړه. په یوه ورځ کې هر پیپ غوړیو کې یو نیم ډالر قیمت پورته شو. اوړه 500 کیلو بوجی له 800 افغانیو 1050 افغانیو ته ګرانه سوه. نور توکي هم داسې جګ سوه. په هرات کې ولسی وګړي او هټۍ والا آزاد بازار څخه په شکایت دولت څخه په نرخونو د کنټرول هیله لري. خو د اړوند چارو حکومتي مامورین ستونزې ته په توجه سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبر ورکوي. د هرات ښاروالۍ نانوایانو او هټۍ والو ته د راډیو تلویزیون لارې اعلان وکړ د سروې ډلې په ښار کې د ډوډۍ او نورو نرخونو د کنټرول دنده اخیستې ده. د جنسونو محتکر کسان به تر پیژندلو وروسته هغوی وایي قانون ته وسپري. د هرات خاریان د هر جنس د قیمتۍ وایي چې د بیلګې په ډول یې د ډوډۍ نوم واخیسته چې له 4 افغانیو 15 ته په روژه کې لوړه شوه. ګڼه خاریانو سره چې دلته خبرې وسولې وي ویل ورځنی عاید تر لګښت څخه کم ده، ځکه نو د حکومت د پاملرنې هیله لرله.
ستاسو له پیغامونو نه.
الو السلام علیکم، زه عبدالواحد د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د شخیر له کلي څخه سر تماس یم. د روژې د مبارک میاشتې د روژې د سیدلو په مناسبت ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. هیله کوم چې دا روژه په ښو شپو او ښو ورځو کې په خوشحالۍ سره تېره کړي.
الو السلام علیکم، زه نبی پښتونخوا نه خبرې کوم. د ټولو وطنوالو ته سلامونه د کېبکې دنې سمونه وایم. د سلام د اخلاص کوم د احسان محمد د رزي مبارک میاشت را روانه ده. دا خلک د عوام څخه ارام ته تېر دی. هر ورځې په مبارک میاشت کې موږ تکلیف کوئ، تاسو باندې جنګ ولګوي، تاسو راملک کې د خلکو
تا تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری اوس هم د گاونډي پاکستان پړې رپورت ملګرو ملتونو د پاکستان سیلاب ځپل سره د بشري مرستو په مقصد د ملیونو ډالر غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د رپورتونو پر اساس په سیلابونو کې 1400 کسان مړ شوي او 44 ملیونه نور زیانمن شوي. دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو هم له پاکستان سره 550 ملیونه ډالر مرسته ژمنه کړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو خبري څانګې یو رپورت برابر کړی چې له جانقا الګوزي څخه اورو.
ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې په مقصد د چهارشنبه په ورځ د میلیونونو ډالرو راټولولو غږ وکړ. ملګرو ملتونو په لومړي سر کې ویلي وو شاوخوا 6 میلیونو کسانو ته به چې بشري مرستو ته سخت او عاجل اړتیا لري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د اټکل په اساس سیلابونو 290,000 کورونه له منځه وړي او شاوخوا 2 میلیونه کسان بې کوره شوي دي. له پاکستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازې ژن موریس غپا وای دا چې د مرستې رسونې او بیا رغونې چارې دوام لري نور مرستو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دی وای
موږ پوهیږو چې سیمه سیلابونو ځپلې ده او مصیبت دومره ستر دی چې یوازې د عاجلو بشري مرستو لپاره به د 100 میلیونو ډالرو اړتیا رامنځته شي. د ادارو ارګانونو او سرپناو په بیا رغونې او سمبالښت په هم میلیارډونه ډالر ولګیږي.
د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې دا پروګرام د ملګرو ملتونو تر ټولو سترې هلې ځلې ګڼل کیږي. د پاکستان د ارقامو په اساس د سیلابونو د 2004 میلادي کال د هند په سمندر کې د رامنځته شوي بحري طوفان یا سونامي، د پاکستان د 2015 کال زلزلې او د 2010 کال د جنوري میاشت کې په هیتی کې د وژونکو زلزلې څخه هم زیات تاوان اړولی دی. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره به د نورو 100 میلیونو ډالرو مرسته هم وکړي. په دې توګه امریکا تر اوسه د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره د 550 میلیونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د موسسې یا USAID سرپرست رئیس مارک وارد وایي د مرستو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره په ګډه کار کوي. دی وایي
دا چې سیلابونو د پاکستان جنوب ته مخه کړې نو په دې اضافي پیسو به هلته له خلکو سره مرسته وکړو. موږ غواړو دا فعالیتونه له موجودو او نویو سازمانونو سره شریک کړو. دا چې سیلابونو جنوب ته مخه کړې دا سازمانونه به د پاکستان جنوب ته هم خپل فعالیتونه پراخه کړي.
څونه وړاندې په خیبر پختونخوا او شمالي برخو کې سیلابونه راووتل او وروسته د لاهور او سند زیاتې سیمې هم اوبو لاندې کړې. زیات شمېر هیوادونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو وعدې کړې خو د رسولو چارې ډېرې ورو دي. د سختو بارانونو او بادونو له وجې هم هلیکوپټرونه زیانمنو سیمو ته د مرستې مواد په اسانۍ سره نشي رسولای. له بلې خوا د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو یو ویان خبري رسنیو ته وویل بهرنۍ مرستې به په اداري فساد کې ښکېل چارواکي جیبونو ته کړي او په دې کار سره به پاکستان د بهرنیانو غلام شي. عام پاکستانیان په حکومت انتقاد کوي چې د سیلاونو د غستر مصیبت ته په وخت ځواب نه دی ویلی. په جمهور رئیس آصف علي زرداري باندې هم انتقادونه او فشارونه زیات شوي چې د دغه مصیبت په مهال اروپا ته سفر وکړ خو زیات شمېر پاکستانیان له پوز نه راضي بریخي. پاکستان په خپل 63 کلن تاریخ کې له نیمایي وخت څخه زیات د پوځیانو لخوا اداره شوی خو څېړونکي وایي د پاکستان پوز په تیلې ده چې له سیاست څخه به لرې پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم پام وکړئ د سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. متحده ایالات ویل دنه مخکې چې د ایران په وړاندې په بل ډول ګام غور وکړي پر دغه هواد باندې بدله ګول شو بندیزونو اغېستنور وخت ورکړي. د ولسمشر اوباما امنیتي سلاکار جنرال جیمز جان سی ان ان تلویزیون ته ویل واشنگتن به پر ایران باندې خپل فشار ته دوام ورکړي خو امریکا په دې باور ده چې د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منع کولو لپاره د نورو ګامونو اخیستو ته لا وخت شته دی. د امریکا دفاع د وزارت چارواکو په 13 اپریل میاشت کې کانګرس ته ویل ایران ښایي دومره غني شوي یورانیم برابر کړي چې په یو کال کې د یو اټوم بم د جوړولو توان پیدا کړي خو د دې لپاره چې خپل اټومي وسله وازمایي او ځای پر ځای کړي له 3 نیولې 5 کلونو وخته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي ولسمشر بارک اوباما په عراق کې د روانې میاشتې تر پایه پورې د امریکایي ځواکونو د حربوي ماموریت پای ته رسېدو څخه راضي دی او مطمئنه دی چې له دغه هیواد نه به د 2011 کال تر پایه پورې د ټولو سرتیرو د وستلو ژمنه عملي کړي. جمهور رئیس اوباما د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د ملي امنیت سلاحکار جیمز جونز او د ویډیو له لارې په عراق کې د متحده ایالاتو د ځواکونو له قمندان جنرال ډرای اودیرنو سره خبرې وکړې. د ولسمشر امنیتي ټیم او په عراق کې امریکایي ځواکونو قمندان بارک اوباما ته له عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو د څارنګوالي په باب معلومات ورکړه. د سپینې ماڼۍ وایان ویل په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشر ولسمشر ته څرګنده کړې ده چې په دې هیواد کې وضعیت مخ په کېدو دی او عراقي ځواکونه په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیتي چارو سنبالولو ته چمتو دي. د امریکا یوې پوځي محکمې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پخوانی آشپز او ډریور په 14 کاله بند محکوم کړی دی، خو رپورټونه وایي چې سوډانیول اصل ابراهیم القوسی به د هغه پټ توافق له مخې چې څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی له دې مودې نه کم وخت په زندان کې تیر کړی. نوموړی 13 میاشت په ګوانتانامو کې د جنګي جرمونو د یوې محکمې لخوا له تروریزم سره په همکارۍ مجرم وپیژندل شو. او د قزاقستان د اکمولا ولایت د څارنوالۍ مرستیال سیریک خیرولین وای امنیتي ساتونکو او د کورنیو چارو د وزارت شاوخوا 130 سرتیرو دغلته په یو زندان کې پورته شوې بلوا آرامه کړه او نظم او قانوني برحاله کړی دی. په دې زندان کې د اګست 9 نیټه ناوخته د زندانیانو په منځ کې بلوا او نارامي وپارېده. د قزاقستان د څارنوالۍ دغه مقام ویلي په دې پیښو کې یو زنداني وژل شوی او څه د پاسه 60 نور ژوبل دي. هغه ویلي ښایي مرګ ژوبل دی له دې هم زیات شي ځکه اوس هم امنیتي ځواکونه د زندان په سینو برخو کې تصفیوي عملیات کوي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د غراس په زړه پورې مطالب او مهم رپورټونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم اوریدل شي او هم لوستل شي. او هم له جنا قال کوزي خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو او روان وضعیت څه ډول تبصرې کړې دي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په انګلستان کې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي: د افغانستان د جګړې په ډګرونو کې د هر ملکي کس وژنه په دې هیواد کې ډېره ناتو او امریکایي ځواکونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. ورځپاڼه زیاتوي دا سمه ده چې زیات شمېر ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي، خو دا مسله د طالبانو لپاره ځکه د زیاتې اندېښنې وړ نه ده چې هغوی د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره کومه خاصه کړنلاره نه لري، خو دا چې امریکایي او ناتو ځواکونه ادعا کوي د ملکي خلکو د دفاع او ساتنې په مقصد افغانستان ته تللي او د دوی په عملیاتو کې ملکي خلک ووژل شي، نو خبرګونی د افغانستان په داخل او بهر کې جدي او د اندېښنې وړ دی. ګاردن لیکي: ناتو او امریکا هیله من وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ځینو سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته به شخړې کمې شي، خو د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د هلمند ولایت په مارجي او نادلي ولسوالیو کې له پوځي عملیاتو وروسته د افغانستان په جنوب کې د قتلونو پیښې زیاتې شوي او وسلوال زیات شمېر قومي مشران او بانفوزه کسان وژني. د ورځپاڼې په باور د افغانانو لپاره ممکن مهمه نه وي چې عزیزان او د کورنیو غړي د چا لخوا وژل کیږي. دوی په دې باور دي چې طالبان هم له بهرنیو ځواکونو سره د جګړو په مهال ملکي خلک وژني او دغه راز بهرنیان ورته عمل کوي. د ورځپاڼې په باور مهمه دا ده چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د کوم لوري په ضد حساسیتونه ایجادوي. ورځپاڼه لیکي: دا څرګنده ده چې د ملکیانو په مرګ ژوبلې سره د بهرنیانو په ضد د خلکو احساسات راپارېږي او دا عمل د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د پروګرام خلاف دی. جمهور رئیس اوباما غواړي د روان کال تر پایه د افغانانو زړونه خپل کړي او خلک باور پیدا کړي چې ناتو او امریکایي عسکر د دوی د ژغورنې او خلاصون په مقصد راغلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان په ماموریت کې په افغان پولیسو اعتماد هم یوه ستونزه ده. یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي، ډېر ځله افغان پولیسو له دښمن سره د جګړې په ځای د خپلو ټوپکو خولې بهرنیو ځواکونو ته اړولي او یو شمېر یې وژلي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو یو شمېر عسکر په غلطۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم وژل شوي دي. حتی په ځینو ځایونو کې د پولیسو مامورین وایي څومره چې له خپلو بهرنیو متحدینو څخه بیره لري هومره له طالبانو نه بیریږي. نیویورک ټایمز لیکي په ټولو سیمو کې خبره داسې هم نه ده. د بهرنیو عسکرو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري ښه زیاته ده او په ځینو عملیاتو کې دوی خوښ وي چې په ګډه د دښمن په ضد جګړه کوي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو او رای په روانه خبري مجله کې موردل چې د امریکا پوځي مشران وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د قندار ولایت په شاوخوا سیمو کې سختې جګړې دوام ولري، خو وایي چې په روان کال کې کومه لویه نتیجه به پوځي هلې ځلې په دغه سیمه کې ورنه کړي. د سهار